وجود ندارد و این پولها بیشتر به جیب شخصی مقامهای طالبان می رود.
احمد شیبریم در آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشته عباسی وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولی دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسی زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پر وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پر وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 9 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 15 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوی و. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلی دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنیو د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیون افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خبر کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاکو په برابرۍ کړی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر ده، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل او لسولی وسیدونکو د خپل خراب ولارو رغیدل غواړي.
غاٹ نو پوسو تا پروتا ہے غاٹم دکا دو دو ولسوالی دی او غرو لیاری دی توینہ دی خڑونہ دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوي چې وايي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته
دلته په خور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکړي
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان شوسو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوسو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. سنت اجیدو ټولنې ویلي چې وسو افغانان به ایتالیا ته انتقال شي. د ټولنې ته هم ویلي چې د دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوښ او سختو محدودیتونو له امله له دغه هیواد وتلی دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالانه ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوي موکیل لري چې دغه اداره هڅه وکړي چې له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي ترڅو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانونه هست لطفا
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړي نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت اجیدو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 318 نه مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر وب پاڼه خبره شوې راغلي چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت اجیدو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوي غوښتنې نه منل کیږي. د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیسې نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي، بې برخلیک دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
په اسلام آباد کې یو افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو د لاسادی رډو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې حسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالي خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی دغې ځای نسخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینو مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته پناوی وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فیل حال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې، ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دا غلطه کړیږي او زوریږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړی. البته د دې کې هغه کسان دي ډېرې، په دې کې مېرمنې دي ډېرې، خبریالان دي ډېرې، مدني فعالان مېرمنې دي دلته چې دلته دي اوسېږي، او دوی که چیرته په واقعیت کې یعنی بیرته افغانستان ته ستنې شي، د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې وای، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالان او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن افز زانه د چا غوې دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملی شي، نو زما په نظر باندې دا به ډیر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډیرې خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤول پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جان خلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنی ولسوالي څخه د دوی سیمه ته رسیدلې لارې خراب دي، چې په تک را تک له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوی په بارانی او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او موټر پکې سم مسل نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمه ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ را تګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یاد لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې په کې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بیرته په کې لوړې ژورې جوړیږي او تګ را تګ ور باندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروته غټ امتقاد یو دوی ولسوالۍ دي، غورو لري د توینه دی خړونه دی موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سراک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوی نه وی.
جانخیلو ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تک را تک ستونزمن وی. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو خان محمد وای په سیلاب او باران کې په لار اتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ورګړیدل د سپرلې ژوند ته ګواښ متوجي کوي.
او دا خو یقینا تقریبا 1200 کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار، بده چې موږ سره
په دې کې پر همکاري وشي.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمې تر مرکز ګرځې زلاره وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنیو پیښو کې دوی لډې رستونزو سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کومې دي مارزۍ موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یا ډېر په مشکل ورسو، دلته نه وي کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین مني چې د دې ولایت ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریوب سرک د پټنډي پټان کې د قیمتي ده د نری بند لار ده هغو باندې جغل اندازي کار پر روان ده، لري اطرافو ته چې کوم سرکونه روان دي هغو باندې جغل اندازي نور تم انشاءالله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو شاهده وه چې له دې کبله نه یوازې یاد سیمې ته غځېدلې لارې او سړکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکو د پوهنې روغتیا کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخې پاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چنۍ اټوانی ولیدې چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنگیدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړي چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چنۍ اټبا د وینې شت په ترڅ کې نیول شوې دي. د هغه په وینا څو نور چنۍ سرتیر هم په دې شخړه کې ښکیل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لپیل رئیس پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شوي اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکران په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه وو ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیری عکسونه هم خبره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړي چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمیر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبې تر یکشنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوړوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولي لوبو په ترڅ کې تیر ماشم د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فائنل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایټالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولي په ترڅ کې نن هم د کوارټر فائنل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنس ده، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنس. نننۍ لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساسي لارو بس لارو څه مسله و نه و چې مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ نه هم تلین شو ملتان زمونږ کار بار وطن کې هم نه کیږي.
دل تب په خبر کې لا حسم اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په خبر کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسې چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیات اوریدل دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زموږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
دا پېښور قصخوانی بازار د دې کوسینه د مدور آسی د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران په خور تکړه شوې دي. ځینې د خلګوان او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول، او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بلکل جدا ده. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګړي دا ګوره د پیښور کې نه، دا موسیقي دا په لاهور کې نه، دا ټول شرق کې دی، دا دای کې نه او غربي کې نه شته. هغه به د موسیقي دا هغه موسیقي په خدمت دی، دغه دل خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقي دی، لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرندا کې دی نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نشي کولای، نو هغه ګروپ اوس خراب شوی. مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو، تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده، نو پټ آل په خور کې تنبور نشته، نو د سیو غانې چې دا یو پکې نشي، چې دا بل پکې نشي، دا ختم شو.
فیض محمد محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې طالبانو د واک رستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپل بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو ورته څه وایم چې کم ځینې وایم که نه، مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا دریم ملک چې هر یو ملک وي چې ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم د هغې خپل پلار باندې حق دی که نه چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم و دکی گما ما جون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
خورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نراکو، ما تا با خلق نکتل، زد صادر که دیسه پت گرزیدم را گرزیدم. نو اگر چی ما تا اسی نویلی خوز پا خپلا پویدم چی چوک میونی پیجنی، یا یو کال پات شما کال نورست دیخوا ترال
سازون از مونگ تول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پت کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی. کسب دی ده هغه مونږ بیسمین بیرته خانه کې مونږ پت کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي، بس هغه سې ژوند وو. بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه سیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او مونږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کمس کم دا یونیسا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي، او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي، مشکلاتونه گرمی دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مسئله دی چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه ده ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلاله شي، بیا به مونږ لاړ شو. که نه که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون ته ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلون کې افغانستان ته په زوره د ستنیدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اوریدو په انتظار دي.
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د آزادی میلمه
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نومړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو سلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي.
د دې شاو خبره شدا دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې منګل دولسه مفارقې دلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو ته په تلاش شروع او بل اخر د دولتي بورسونو لپاره هندوستان ته ولاړم.
په د خوندي په اړه ته په خوندي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغه د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او ترڅنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د غل وجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه به پند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه داسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وهللې او وجللې نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خفوند غوسه د مکتب ته ورته
یادم وکړه چې اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستې یا مشروط شوی هم نه یاستې
نه مشروطي او ناکامي خو ډیر لري و بخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې دی چې تا بیا نقل ورکو چې اول نمره وي کنه ولې چې ګوشنګي دی کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا به وړ چې د یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاغه وخت حالا چې اوس په یې جما ډیر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوم نه مې وخته
درسي سکیجول په اړه درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی څو ساعته د مستی کوله کار دی کوو نه دی کوو ځکه کله کنده خو په افغانستان کې د کور نفقه مې وسور تر غاړې وی زیات راځونان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وی تاسو څه کول کې اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مې مرسره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټوټ را باندې نو او دویم په زه چوم لکه دویم اولاد ما د کور نو د کورنۍ کارونه نم به غمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کارونه درې کارونه به چې زب پکې ډیر زیات مصروف وم
یعنی پاورج ډول باندې ورز به مو ساته درس ولی درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی و چې منګه تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شه 12 12 نیمه بجې به تر کور در اور رسیدو یو ډوډې او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځه نو پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړ هغه به مټن ک په هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې ماجیګره بنا وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسپتال مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم راوغس او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره و دوش و د بشو سترګې هم پټې شوې نو تاسو دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید تاسو وشي دغه مسائل به ساعتونه هم چوبې هم په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 لس ورځې په امتحان ته پاتې شو نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پس جره کده را ته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردان لخوا څخه اخیسته کېده تقریبا 15 نمره پوری چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و درې کلنو په هغه حساب باندې نو د ټول ولایت په ساته امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو خو بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي او بیا محلي ځله شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبه او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړئ انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کته سي نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه شته، هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسم پورې ویل، بیا به 2 کال سپیشلایز زکړه کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به ډیر هندیانو نه مخ کېول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی لواجه او زمونږ سیستم د پراخ فوکس لواجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی پدې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډیر تکړه ول. داغو نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټیش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم به خي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسینګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسله ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي، یو چا دا ډیټابیس جوړه، یو چا دا ویب سایټ جوړه. په دې برخه کې یو بدبختی بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغو نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارڈ او بانک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کی، او خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نمخ کې دا غي زکړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټیکنالوژي.
ام دغه پوښتنه مو اوس کوله چې کچیر د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیزو رسنیو کې یاد د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي دغه سې کارونه به کیږي. تاسو مدا مخ کې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع شاهد ما چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، اې دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کی هغه نسی باندې کوي او چې ته ولې دسی کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کیدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکیل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې ده پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ، دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډیر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کې داون کېدو کې به خې روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا غي پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپست دي، ډاټا انټری والی، نت ورک کوچنی انجینرانی، چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کمه ده، نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدل شي چې یو خلې ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر پوښتل، تاسو مسافرې کړي د شپزي مو زده؟
بالکل زده، دوه ورځې سوال لته مسافرې مې د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړ.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنوي کې
دا واړه واړه شپځې کوا غنه کوم، چې روشي کړای چوپانی دا شی نه زه جوړه کړم.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یې، اوله دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسسبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوې دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې کچېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمينه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېرې استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ، او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي، یا امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي، نو دا ډیر ښه کار وشي. یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره دا وګي سپک شوی.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی.
اله کوم ډیر مننه.
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم، یارت چه پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، د جمعه وزونو زکا سبتا تیاد یما تادا فکر چرت کڑے صبح مدچا اولاد یم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزاد یم پلر مال لمنم ورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زوزا
چشمانو تا مخیو سر غلازه دمرا بخ زما حساس سنکی ده غوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه